د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای میاشتې څلرویشتمه. په دې خپرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم اوریدلی سي، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارجدافیرې رافایله یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینې نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردک، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مر جوبلې سربیره سلګونه جریب په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمېرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمېر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادې کړې دي. انتوني بلینکن د یکشنبې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراني ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلی بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوز وای د 4 سرتیرو په ګډون لشتل لره 9 کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي. پوز په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي دګر کې سوي ده. پیلامه کې راغلی چې د دې پیښه یو ماشوم ژوندۍ پاتې سوي دی. د پورت سودان هوایي دګر په سودان کې وزنې فعال هوایي دګر دی. په دغه هیواد کې د پوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون نیکشن به ویلی په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړه کې لښته لږه 15 زندانیان وجل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري. ډیرنی چارواکي غواړي پر طالبانو نور فشار راولي چې د هلمند لسین څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. که څنګه تیرو 4 شپو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرجوب له اړولې، نن او سبا هم د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د کونړ په شلتن کې خلک د ټراک پاکي اوبه نه لري. په کندز کې د زونونو په سطحه د مالولانو شلاوره سیالي پای ته ورسېده.
څنګه لوبډه لو توانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله وو.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیو ډراما خپرېږي.
هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د خپرونه یو ساعته ده چې تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخه ته. ایرانی چرواکی د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چرواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخه د ایران د کورونی چارو وزارت په دینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمرنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیر لاستانګزای په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالی شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري اژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازي دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشټوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډي باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهده په اساس د کال 1500 میلیون متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبو په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نور شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظری هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پښته امکاناتو غور کوي چې په مټي د خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو، برښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظری چې له مهر نیمه دولتي اژانس سره یک شنبه غږېدلی نیوکه کړي چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي و افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپوه خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابي په اړه د خبره خشنه او خوګاخونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لمړی باید ایران ته اوبو د اندازګیرۍ په اساس خوشي شي. دویم د هلمند سین چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلوم شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسمان د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماټیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو د ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي دي. که څه هم دغه وزارت ملت د حکومت د راپور ورکولو په پروګرام کې د دغو بنسټونو د منحل کېدو علت واضح نه کړ، خو د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وروستی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیتونه محدود کړي یا هم بند کړي دي. دا هم راپور
د طالبان حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د صبر کولو په غونډه کې د خپل کلنۍ راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ موسسې چې ټولې نا دولتي موسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي موسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې موسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ موسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نا دولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په تیرو څو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو د راوتلو د احتمال اټکل هم سوی دی. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې په اتو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 150 زیات کسان مړه سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د غزنی د رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولی خو ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی شهر سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالۍ پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالۍ کوم زراعتي مزګه چې دا ټول ته پوښښ لاندې ورسره ده. یعنی کدا ساو ما تقریبا د اټیا او نوې هکتار په شاوخوا کې زراعتي مزګه سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځ وړي. درته خو د حاصلاتو وخت هم دغه د غنمو د رسیدلو وخت غنم رسیدلې دي چې موږ لا ورته وی دایره بل وخت او په همدې وخت کې راغلي.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه رسوي. په تیرو درو ورځو کې په اټو ولایتونو له هغه دلی میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستوي پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو لمخې د دې سیلاب لامل لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر لومړنی راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله 10 کسان شهیدان، 14 کسان لا درکه، 14 کسان ټپیان، 1400 کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز زمکه حاصلات او باغونه له منځه تللي.
ښاغلی رحیمي زیاته کړې چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
د کونړ په ځینو سیمو کې د وړمې شپې شدید سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه سیلابونو مرکز د سدابات او وټپور ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ولایت په مرکز سدآباد او وټپور ولسوالۍ کې د تیر شپې سختو بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د یادې ادارې مرستیال احسان الله خلکو او حکومت ته د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سدآباد کې د سیلابونو لامل نه هشپت کورونه زیانمن شوي. یو سولوشن جریبه زراعتي ځمکه فصلونه یو باب مسجد یو هوټل دو دکانونه یو د چرګانو فارم 500 متر ویرلی او 500 متر استنادي دیوال دارنګ د وټپور په ولسوالۍ کې شپت کورونه دي. یو سل 50 جریبه زراعتي ځمکه د شپت کورنی حیوانات یو باب کلینیک یو باب خونځه د چرګانو یو فارم د مایانو یو فارم یو دانه مدرسه او شل کیلومتر مختلف پر رئیس سرکونه
100 متر ویالی 2 سرمندونه او 150 متر استنادي دیوالونه تخریب شوی. هغه وای سیلاب ځپلو ته د وخت زیانونو د کره شمیري معلومول لپاره د سروي ډلې استولې دي.
دوړ پرمونو کې ته 4000 پورې چې سیدلې چرګوډیو 15000 د میانو بچي خوشی کړیو. نږدې وختونو کې دام رسیدل یعنی ګټه خستنې ته چمتو شي او تا ټول د منځ تللی دی او ختم شوی دی.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف بیا وای په ولایت کې بارانونو او سیلابونو زیات سیمې ځپلې او خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري.
نو موږ په دغه مت کې د مرستندوی ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او د ولس په دغه مشکلاتو کې اوسه همکاري وکړي او چې څومره عاجل مرستې کېدې شي هغه ورسره وکړي. خاص کر هغه د ولو بندونه کې یو سیلاب بل راشي او بیا بیګا ته یا بل ورځ باران شي نو دغه نقصان به یو په دوه نور هم زیات شي. دغه ټول ادارو نه غوښتنه لرو چې ساحه ته لاړ شي او خپل لیدنه موږ یو دغه لپاره چې کومه بیړنۍ مرستې دی باید هغه ساحو ته ورسی.
تیر شپه د کونړ په ګډون د هیواد په مرکزی برخو کې هم د شدید باران په وجه سیلابونه راوتلی چې د چارواکو په وینا په کې تر اوسه له 150 زیات کسان مړ شوي، 40 ویتن ټپین شوي او یو 40 لا اوس هم تری تم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ د شولتن ولسوالي اوسیدونکو د تشاک د پاکو اوبو لنشتوالي شکایت لري. د اوبو کموالی د دې ولسوالي زده کوونکو ته په ځنګړي ډول زیات کړاو پیش کړی دی. دا هم تفصیل
د کونړ شولتن ولسوالي چې د ډیورن فرضي کرخ ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده اوسیدونکو د څښلو پاکو اوبو لنشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکو له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او هم دا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي. دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هر یو زده کوونکي د ناوخت راتګ لامل پوختی د ټولو همدا یو خبره ده چې او بتری لری دی او کورته او براوړلې د یاد لیسی خون کې ملنګ جان راته ویل د اقلیم بدلون او د زنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچی شوی او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کاری د زده کوونکو په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده.
دا دوبو ضرورت پوره کوي او بتلری دي پتلیدلی چې مکتب ته راشي هغه وخت حالت دوبو پرولل کې هغه شی دا مصرف شي نو مکتب ته په دا خاطر نه وخت راځي.
محکم خان د شلتن لیسی مدیر دی وای ک په سیمه کې خلکو ته د سخلو پاک او بو اسانتیا وی چمتو شي زده کون کې به ل کړهونو خلاص شي هغه به په وخت خونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي لوسنۍ چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هوار کړي. قومی مشر حاجی احمد جان په کونړ کې چارواکي به وای په تیرو نږدې دوو کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا شپږ زرو کسانو ته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوي برابرې کړي او له کړاوونو ژغورلې دي. په وینا چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
خلاصه شوی ده فقط افتتاحی پاتې ده سلطان لر کلی به دغه نه برهمنی بله پروژه د سلطان په بر کلي کې موږ یو تدبیر لرو چا ته مرکلې ده چې په هغه به نږدې ورځو کې کار شروع کړو د کویانو دپاره نوره موږ ډېر ترتیب لرو.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د سخلو پاکو اوبو د نشتون په وجه له ستونزو ډک ژوند تیروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تیرېدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
په کندز کې د نجیب الله طریقي په نوم د زنونو په سطحه د معلولانو شله اوره سیالۍ چې یوه اونۍ مخکې پیل سوې وې د سپین غر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د معلولانو په دې شله اوره سیالۍ کې د هېواد د 5 زنونو د مس عینک، بست، امو، بند امیر او سپین غر لوبډلو ګډون کړی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کرکټ دغه شله ورځې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله طریقي تر نوم لاندې د کندز په کوربتوب د افغانستان د 5 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 5 زونونو لوبډلو برخه اخیسته وه چې په پای کې د سپینغر او مس عینک لوبډلې ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشاله چې په کندز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپل د توپخنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 160 منډې ترسره کړي. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپل کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندز ته خدا ول ایونت دی چې دلته کندز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته د لوبې په غاړه چولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کیږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشاله چې موږ کندوز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبي باید برابر شي موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده منګا د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نمونې تجربه ترلاسه کړه د ټولو ناول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي
دی یادونې وړ ده د نجیب الله تریکي د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زونونو د سپینغار بند امیر مسی عیناک بست او عامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده کډې مو بارېږي د شهرونو وخواته ځي کار نسته غریبي نسته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول بل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو او کارکونکو ته خوشاله وکړي چې روغ جوړ خوشاله خوشاله بیاست محمد اسلام همت هم د دلارام ولسوالۍ څخه مستا سره تماس نیولې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان د ټول لدندو ایستسي دغه پر رشوت کې لاس لري دغه په د قومونو په اختلاف کې لاس لري او دا کوم مرسته چې دلته د مسکینانو او غریبانو په نامه راځي دا ټول د دغه ملکانو لخوا پر خیشو خاله او پر خپل پر کلیب قریب توزیع کیږي او مستحق کسته په هیڅ صورت سره نه رسیږي د اسلامي امانت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان ټول له دغه ملکۍ څخه لیرې کړي او واړ او مستحق کسان دي د وطن او د منطقې د ملکانو په توګه وټاکي تر څو پورې هغه مرسته چې د مسکینانو د بیچارو او د ستړو خلکو په نامه راځي هغه کسانو ته ورسیږي نو دغه د دلارام ولسوالۍ ملکان یوازې خیشو خاله خپل قوم او خپلو خلکو ته کاټونه ورکوي او هغه خلک چې واقعا د مرستو مستحق دي مجبور دي هغه هر وخت د مرستو له بهیر څخه پاتېږي وسلام په احترام د پیغام د نشریدو په هیله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بل برخه خبريږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپای ټولنې له شارج د افیری رافایل یو دی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځین نور مسایل یې ورسره خبرې کړې د شغلی کرزی په ټویټر کې په ډیړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان جنو د تعلیم مسله مهمه بلله او له اروپای ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو جنو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خړو او اوایدو لپاره پر کرنه متکی دي د سش کال د غنمو حاصلات به یوازې 23 سلنه اړتیاوي پوره کړي اوچا پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې دی وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوي سیمې بیرته ازادي کړې دي انتونی بلینکن د یکشمې په ورځ سی ان ان ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د آزادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري د سودان پوز وای د څلور سرتیرو په ګډون لښت لږه نه کسان په دغه هیواد کې د وی ملکیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړ سیوی دي پوز په ویلا مې کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوي ده د اکوادور چارواکو پرون اکشن به ویلي په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لښت لږه 15 زندانیان وژل سوي او یو لس نور ټپین سوي دي د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یک شنبه ترمنځ شپه کې سوې ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
د هلو ڑانگے ڈرامې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی می ومنئ. تاسو با د هلو ڑانگے ڈرامې پتیرو برخو کے اوری دل بیچے غنچا گول دتل پسیر کلیتا سودارا وڑی وا شمستری بسکیٹا خستل خوب لارے حاجی شیرین ورطا وویل چلو ملائی دی بسکیٹو تاریخو گورا دی حاجی شیرین اندیخنا پرزائی دا زینی ہٹی وال دی خوراکی توکو دی پیر او پلور پر محال دی خوراکی توکو نیٹا نگوری چی داغا چارا دیو لڑ رختیائی ستونزو لامل کی گی. نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیٹا خاما خواو گو رئی زکا چه تاریخ تیری توکی پا ماشومانو که دی مسمومیات لامل کی گی. راشه چه دی هیلو ڑانگی ڈرامی نوی برخواو رو
یار مورې خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې دا دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټول ورسته او دا تلیفون.
نه مورې داسې مه وایه، نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویه څومره عکسونه اخلې؟ ما څومره په مینه تا ته خجورې راوړې، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړې وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې.
مورې دا د خجورو قبر نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، اول ته خپله مصاري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه به زه ګټم او ته به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او کنه؟
د شیر زمان پلاره، زه خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې کنه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حال یې.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زویه ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یو د کار خبره دی وکړه وخځه د ما زړه دې خوشاله ک خیر اوسه و د شر زمان مورې
زهر کله خې خبرې کوه ما وسړې خو پتا خې نه لګیږي
دا 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 بیا دې په غور راکو خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شې کنه
خیر وې سي خو د زوی لحاظ خو دې کوي خیر دې چې زما پروا نه لري
لاره مې ولې نه وخځه خوشی ګلې گزارې مکه وکنه
پلار جانا ادی می خوشاله ده هسی دی زوربی او در سره ټوکی کوي
او خوشاله خو ډیره ده ټوکی موکه نه کوي ګوره کنه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه خدای وسړی چې پويږي خو
مورې دا خبره مکوه خه هر وخت خوي تاسو دواړه دی الله پاک تر ډیره را تجوندی لري مینه مو نورم ډیره شه
ګلالی نن مې لښتنارو اندار نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندی اوسې ترور جانې
ژوندی اوسې ترورې ما ته به دې غږ کړی وای مورې تا ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشا تازه میوه تاسو ته ډیره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې خاله چې پاکه دې مینځلیم ده
شمسا خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډیر پام سره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ
سمه ده سمه ده مورې
ته صبر ته زنګ دې چا دی او دا خو دې ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیراتو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې کړنو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي آلتا صابون می خودل شوی مطلب څه دی ملالۍ مطلب دا دی چې تل خپل لاسونه په پاکو با صابون مینځي
سمره خه د دې عکسین له مخه هر څوک پویږي
اغه دی اغه بل عکس کې واخزه غول وشي
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غول لښول نه خپل لاسونه پاکو مینځو
شاباس ګلالۍ بالکل انداز ده
مور می تل هم داسی کوي لمور جان نه مز د کړي
کانو تل په خوانه پوي دي اسې دي زنګ لای کړي وو چالاکه ای دی بلا کستا وګوري هغه کس کنا رابطه روان دي په دې خو زه پوي شم ما ته می تل مور پلاروي کله چې کنا رام نه راوته لاسونه د خو پریمزه خو زه په صابون نه وینځم
څنګه کوي شمسا ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی سمه ده شمسا دا موږ ته داسې دی لکه سبق خو چې زده یې کړو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسا ته پکې څه وایې زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو آفرین شانسا راځئ چې چکچکې ورته وکړو که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم ښه نو ته څه شی غواړې داسې لکه ته اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پقار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم
شمس نه فرمایشي سبق واړي
اواله کشاغه او څه نه کوه خیر دی دا تاوان دې زه درکوم
رښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس در باندې څه شوي
ما ته م شاغه وایي شاغه د ګلینې اوبه مې څکلې دي مصیبت خان له غله نه غلا وکړه وس نه پریدم
پوېګم شاغه پوېګم
پس څه پوېګي ولاکه په خاورم پوسی خلک ملمته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وګی ته کی دلته کینولی او کسی درته شروع کړي
نه شاغه دا څه نه ده عاشق ډیر ملمه دوست سړی دی سرګي مړی دی خوای تش لاسه تم دښمنه سړی کمزور دی.
خیر دا خبرې بدل ته پریدو، خو مت مصیبت را نشي خلاصېدلی.
غلی شه ولاکه سم وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندی ښه وخاندی، غواړی چې میراو ته مو په لاس ورکم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه وو.
ګل خبره دې وکړه چې نه منی د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو تاسو وایه چې زه څه وکړم، زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهي او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلي دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه به بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنګینه زویه، دا د شیر زمان ستړي مشته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبی ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده، نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلې او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
عائشه بس زما لور کوي، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولي بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري ما اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي، دی وظیفې غم خود لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنګې لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بله هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښي کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنګین لالا. خیر دی، سودنې کتابچې او رنګیم ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لري ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
او
امید جانا ډیر پامو کچې په ویډیو او اکسونو کې ټوله غونډه راوړي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یو اضافه بیټری مې درته راوړې چې کیمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقې لیشي چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشي؟
خیر ستړي مشي.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ماته ډیر ګران دی او تلې په حق له فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسی. شیر زمان خان لطان زموږ تمه هم دادا.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډیره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه داده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغه کې اکثر از مونږ او تاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلی په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلی یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلی کې الحمدلله ډیر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډیر ضروری دی. مونږ د ولس لپاره ډیر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکا وای.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشوقلاره ته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغه موټر شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلیواله، حال حال له خره سره سره موټر ډک ده. الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا ولکه ته ته وایم.
څه وایې استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده ولا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې بلاړ شم.
الکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی. لکه چې ویني لیدم
چیرته له خیره. او ناسوانه، ولې د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخی ګیر کړم.
اوه، تاسو یاستئ؟ تاسو دلته څه کوئ؟ دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لکه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې وارخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې وارخطا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې وارخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې میسې نه دي اخیستې، هغه هم زرګون. خوشې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ هم هغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غل به معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیسته. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دی درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستې، او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، ممه مجبوراوه چې په زور به درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
واو استاد، موټر ډک شوی دی، نه ځي؟ من په تم او ته بیغمه بابا.
اوهو، الا استاد چې موټر ډک شوی دی، همت سر به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دی خلاص، توره دی تیره.
شیر زمان خانه، پوهیږي ژوند ته پر اتاک دی ډیر خوشاله شوم.
خوشاله اوسه یاکا، وای چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شما، چاره خبره د کاڼي کرکوي.
واخله چای دی چې سړیږي، دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوان درکي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمون کلی کېم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلای.
هو، پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سم کینو.
هو، پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خود ژوندی لده شیر زمانه.
سلامت و سه چنار گوله، ریختیا خوشحاله که خبر شویم چې همدی ژرنده کې اوسیږي او خپل کور ته نزی؟
هو والا، همدلته اوسیږم.
مطلب کور دی همداسې تش دی؟
هو، تش تور دی.
وایم کور دی لغلی ډک شه شیر زمانه، و دې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دی ولی وکړه؟
چنار ګوله، لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که ستا نظر څه دی؟
زه پکې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې لغالې ډک شه شیر زمانه، دومره درته وایمه چې ډیر ښکلی کور دی. ښی اوبه لري، ښه سوری لري، سم جوړ کور دی.
خوشحاله که راځه کور دې ماته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو، هر شرط چې لري زی منم.
کور دې له سر نظر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشحاله که، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي، دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي، یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه، که خفه کېږي نه، په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدای توبه، اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوي. څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شي؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوي و د شیر زمان پلاره، پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مې ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه ښځه، همدا تا خراب کړو. ته لېلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو، په خپل سر شو. دی خامخا کوم هدف لري، خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لېږي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې، او د ملک زرغان غوندې سړی له پاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی، یا هغه دې نقد راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دوي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا که شر زمانه،
ها پلار جانا څه دی ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ ولکه شر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخوا ته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شپه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دغه دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې، هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای، تا ته
د ولس خبره وه. او بله دا چې دا ټول پلان زما وو، د هغوی نه وو.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. ته ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نه شي. هر کار چې کوي اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکی راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.